द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبې ورځ د سپتمبر شلمه او د وګ میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماښامنۍ خبرونې پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم او هیله ده تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې روسي وژونکي سیلابونه په داسې کچه یو ناورین دی چې هیواد یې هیڅکله تجربه نه ده کړې او د بیا رغونې دپاره به یې لږ تر لږه دېرش بلیونه ډالره لګښت واخلي. تعلیمي چارو باندې د وروستیو پراخو سیلابونو ناوړه اثر د شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو د 1100 پورې سکولونه اغیزمن کړي دي او د متحده قانونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیزونه فوري ختم کړي. په افغانستان کې د جنکو د ثانوي تعلیم د بندیدو یو کال پوره شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکې ته راغلی دی وی ته وویل چې روسي وژونکي سیلابونه په داسې کچه یو ناورین دی چې هیواد یې هیڅکله تجربه نه لري او د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه دېرش بلیونه ډالر لګښت لري. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د دویم ناورین خبرداری ورکړی. نوموړي سازمان ویلي که چیرې د اوبو نه رامنځته شوې ناروغۍ لکه ملاریا او کولارا رامنځته شي نو دا به په لویه کچه زیان واړوي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی اعلان وکړ چې د بیډنیو مرستو دپاره پاکستان ته 50 میلیونه ډالر مرسته لیږي. د امریکا سفارت پرون ویلي د امریکا هوایي ځواک 15 الوتکې پاکستان ته را رسیدلي او د سیلاب ځپلو دپاره یې 610 میټریک ټنه توکي وړي دي. بل پلو د په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله د 1100 پورې حکومتي سکولونه یا خوندې په جزوي یا مکمله توګه ړنګ شوي او له کبله یې د زرګونو په شمیر کې د ماشومانو زده کړې اغیزمنې شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خبر کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن د شمیرو تر مخه په صوبه کې 818 سکولونه جزوي یا نیم او 246 په مکمله توګه تباه شوي دي. خدا آفتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې وی وی ډیو سره په شریکو کړو شو یو شمیرو کې ویلي چې دوی سره چې ځلې انتظامی حکومت شمیره شریکه کړي ټول 568 سکولونه اغیزمن شوي چې پکې 9 په مکمله توګه تباه شوي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی وی ډیو ته وویل هسې هم پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شره چې دا هغه په 15 کال کې او 15% ته هم نه در رسیدلی. دا وی ډیو ده. امریکایي اعلان کړی چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د بشري مرستو په لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یا یو این ایچ سی آر دپاره 2 میلیونه ډالر اعلانوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې ویلي چې په دغو مالي مرستو به د پاکستانیانو او افغان کډوالو ټولنې د بیا رغونې سره نور توکي ورکولی شي. امریکې تر اوسه پورې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره 5.15 کروڑ ډالر اعلان کړي چې پاکستانۍ 12.2 اربع روپۍ ترې جوړیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په نیویارک کې د افغانستان دپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي تامس ویس سره ملاقات کړی او د افغانستان او سیمې حالاتو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې بلاول بټو زرداری په دې لیدنه کې په افغانستان کې په امن او استحکام باندې ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې یو سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان د پاکستان دپاره لومړیتوب لري. د بیان تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې بشري حالاتو ته په کتو ویلي چې د ژمی په را رسیدو سره به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان خارجه وزیر ټینګار کړی چې یاد وضعیت به د ډله ایزې کډوالۍ لامل وګرځي. تاسو وی ډیو ریډیو اوري. د امریکای صدر جو بایدن وویل د افغانستان طالبانو د بند نه د آزاد شوي امریکایي کورنۍ ته د هغه د آزادۍ ښه خبر ورکړی دی. د ګولیا دوشنبه په ورځ طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس او امریکې د طالبانو یو مالی ملاتړ کوونکی او د مخدره موادو لوی کاروباري بشر نورزی آزاد کړ. د ای پی خبری ادارې تر مخه دواړو خواو د ګولیا دوشنبه په ورځ د کابل هوایی اډې کې د قیدیانو تبادله وکړه. صدر جو بایدن په یو بیان کې وویل چې د امریکې د حکومت چارواکو او د اتحادي ملکونو حکومتونو شکریا ادا کوي چې د فریډریکس په ازادۍ کې مرسته کړې ده. هغه وویل فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکراتو کې ګرانې فیصلې کېدل و چې هغه کړې دي. د متحده قومونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیزونه فوري ختم کړي. د ګولیادو شنبې په ورځ په ترانسفارمنګ ایجوکیشن سمیټ نوم غونډې ته انټونیو ګوتریش وویل تیر 2021 کال د اګست میاشت رئیس نه کله چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي تر یو میلیون زیات جنکۍ د تعلیم نه بې برخې ساتل شوي دي. دې غونډې ته په نړۍ کې د جنکو د تعلیم اساسي او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی او همداشان د افغان روبوټیک ټیم غړي سمیا فاروقي هم ویناوې وکړې. سمیا فاروقي وویل طالبان په قرار قرار د ټولنې نه د جنکو وجود ختموي او په زرګونو جنکۍ بغیر د تعلیم حاصلولو ودیږي. هغې ټینګار وکړ چې نړۍ باید د افغانو ښځو او جنکو سره خپلې ژمنې پوره کړي. او روسي خبردا چې د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده سرمشریزه اسمبله روانه ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران او سیاسي استازي پکې په خپل وار ویناوي کوي. ټاکل شوی ده چې سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکې صدر جو بایدن د غونډې ته وینا وکړي او تمه ده چې هغه به د نړۍ په کچه د خوراکي موادو د تحفظ او همداشان د ایډز ناروغۍ په ضد د نړیوالې مبارزې او د نور عالمی وباو په برخه کې د امریکا د کوششونو او هلو ځلو یادونه وکړي. د تیرې جمعې په ورځ ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل که څه هم د نړۍ مشران به په خپلو تقریرونو کې د اوکراین جګړه هیره نه کړي، مګر دا موضوع به د ملګرو ملتونو د جلسې تر ټولو اهمه موضوع نه وي پاتې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان د پارلمان چارو وزیر بلاول بھٹو د دوشنبې یا ګل پورس ویلی دی چې پاکستان کې سیلابونو بد صورتحال را مخته کړی دی او د بیا رغونې د پاره به لږ تر لږه 1.5 بلیون ډالرو ته اړتیا ولري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د دیوا همکار منازه شهید په رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو د دوشنبې یا ګل پورس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې کې امریکا غاک ته وویل چې وروستۍ وژونکې سیلابونه په داسې کچه یو ناورین دی چې هیواد یې هیڅ کله تجربه نه ده کړې او د بیا رغونې لپاره به لږ تر لږه 1.5 بلیون ډالرو لګښت ولري. بوټو زرداری وویل چې هغه د سیلابونو څخه مخکې د اقلیم یا موسمي بدلون لوی فعال نه و، خو دا یې په لومړي ځل لیدلی او باور لري چې د نړۍ تودوخې یو لوی بحران دی. هغه زیاته کړه چې د اقلیم د بدلون مسله او یو شمیر نورې ننګونې چې موږ ورسره مخامخ یو، هیڅ یو هیواد یې په یوازې توګه نشي حل کولای. نوموړي ویلي دي چې موږ د خپلو نړیوالو شریکانو په دې مهمو مسلو کار کولو ته سترګې په لار یو. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د دویم ناورین خبرداري ورکړې. نوموړي سازمان وایي چې کچیرې د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ لکه ملاریا، ټایفاید او کولورا رامنځته شي، نو دا به په لویه کچه زیان واړوي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان کړی چې د بیړنیو مرستو لپاره پاکستان ته تر اوسه د 1.5 میلیون ډالرو مرسته لیږي. امریکا سفارت ویلی دی چې د امریکا هوایی ځواک 15 الوتکې پاکستان ته رسیدلی او د سیلاب ځپلو لپاره یې 410 متره کټنه توکي وړي دي. امریکې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د بشري مرستو په لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لپاره نور 2 میلیونه ډالرو اعلان کړی. په پاکستان کې د امریکې سفارت ویلی دی چې په دغو مالی مرستو به د پاکستانیانو او افغان کډوالو ټولنې د بیا رغونې سره نور توکي ورکول شي. امریکې تر اوسه پورې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 15.5 کروڑ ډالر اعلان کړي دي چې پاکستانی 2.2 اربع روپۍ ترې جوړیږي. امریکې د اګست د میاشتې راهسې د پاکستان سره د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره اعلانونه پیل کړي دي. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې ان جی ام ای تر مخه د 14 جون راهسې په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو سره په بیلابیلو پیښو کې 1595 کسان مړه شوي دي او 2350 ژوبل شوي دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د سیلابونو له امله په لکونو خلک اغیزمن شوي، په سلګونو خلک مړه شوي او په اربونو ډالره تاوان شوي دي. هغه کورنۍ چې د وړاندې نه د غربت ښکار وي، سیلاب نور هم په معاشي توګه ځپلي دي. دغه خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د وایس آف امریکا ډیوه خبریال ارشد مومن د سیلاب نه اغیزمنو شوو د کورنیو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د بسراج بیبی په کور میاش وړاندې سیلاب راغلی، خو د کور کړی اوس هم خورې پرتې دي. وای د خاون او بچو یې د کلونو په خورې دا دوه کوټې کور جوړ کړی او د استعمال سامانونه برابر کړی، خو سیلاب ته د کور د مخ ټول سیزونه وړې دي.
رالو نو دلته را کړه سم نو او بیا چې نو کټ جوړاو بلستن جوړاو نو بس بیا لکه کور خشو ورسه ډیر تیر شو او بس اوس دې سیلاب را لار سغرک.
بسراجی بی بی پسیر په پاکستان کې د اپتونو په وخت د نظم ادارې انډیمه تر مخه بارانونو سیلابونو نور لسلکه نزیات کورونه اغیزمن کړی دي، چې پکې نږدې 8 لکه په مکمله توګه تباه شوې دي. د 400 د سواد د سین په غاړه د دې کلی دښتو کورونو ته د سلورونه تر شپږو پټو پورې وبختلې وي. ودانو ته زیان اړولې او کورونو کې موجود سامانونه اوبو وړې دي. د کلی اوسیدونکي رب نواز ویل دا خلک د روزانه په حساب دیاړي مزدوري کوي او اوس دوی د دې کورونو د بیا ودانۍ مالی توان نه لري.
کوم یې غل شل روپې نو لازم و یاره کپڑے والم دی بچو له پیزار والم یا دیوالو امر ډیرو نه چې دینو لکه دیوالونه پری وتی کمره پری وتی نو د دقه سودا کوي نو سم د چانه نکیږي.
په پاکستان کې سیلابونو د مالی توان سره مرګ جوبلې هم اړولې دي. نږدې 1400 پکې ژوند د لاسه ورکړی، چې د 300 تعلق پکې د خیبر پښتونخوا سره دی. د یاسین خان ماشوم وراره او وریره هم بارني اوبو وړې دي. سیلاب ځپلي خلک وایي د دې اپت اغیز به په ژوند د ډېرې مودې پورې پاتې. مالی او جانی تاوانونو یې د راتلونکي دپاره خوشبینۍ ختمې کړي دي. بسراجه بیبی وایي هغه سې کور آبادول به بیا په کلونو وخت غواړي.
نو وایم چې څلوېښتو کالو کې همدا راغون کړي دي، چې څلوېښت کاله نور راځي او کې بیا برابرو ډېر ټیم به غواړي.
د پاکستان حکومت وای سیلابونه 2000 کیلومتر سړکونه او نږدې 300 پولونه په سلګونو تعلیمي ادارې، د صحت مرکزونه، هوټلې او دوکانونه اغیزمن کړي دي او د سیلاب نه د مجموعي تاوان اندازه 10 بلین ډالر لګول شوی دی. حکومت وای هغه خلکو سره به مرستې کوي چې د سیلاب نه اغیزمن شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په مکمل توګه وران شوی کور مالک ته د 1,00,000 او په جزوی توګه وران شوی کور مالک ته د 1,60,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0-0-2-0-2-0-5-0-0-3 ونوکې او موږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا په خبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله د 1100 پورې حکومتي سکولونه یا خونځې په جزوی یا مکمله توګه ړنګ شوي، او له کبله یې د زرګونو په شمیر کې د ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوا د خبریال فرید شنواری په رپورت کې اورو.
په مطبوعاتو کې خپور شوی یو راپور تر مخه د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې 1038 سکولونه په جزوی او 2 شپږ څلوېښت په مکمله توګه غورځېدلی دي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی وی ډیوا ته وایي په خیبر پختونخوا کې وړاندې نه په لکونو شمیر کې ماشومان د زده کړو نه محروم دي، او د سر باد غ شمیر نور هم برا لاړه شي.
کو بیا مونږ دې خو ګورو چې تاسو کوم یو لسیم سو سکول نه یادوې چې غړنګ شي دي، نو دا په سمره مو ده کې جوړيږي او چې دا کوم ده کې دا جوړيږي، دا هغه مو ده کې به دا ماشومان چرته سبق وي. نو اسیم په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې وګوره دا تعلیم شره چې هغه په 15% ته نه رسېدلی.
د سپتمبر په 19 په ډان ورسپاڼه کې خپور شوی خبر کې ویلې شوی ټولو نه زیات 150 کلونه په ډی ای خان سیمه کې په مکمله توګه او 1500 ته په جزوی توګه زیان رسېدلی دی. د دې ترڅنګ په لاندینی دیر کې 9 په مکمله توګه او 99 په جزوی توګه وران شوی دی. دغه خبر زیاتوي په لاندینی کوهستان، سوات، ټانک، برانی چترال، نوخار، هریپور او نورو سیمو کې هم خویندو ته زیان رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا د سانویز د کړو محکمې یو چارواکی عبدالشکور وی او وی ډیو ته اویل په سیلاب ځپلو سیمو کې د ماشومانو زده کړو عمل روان دی.
لکه څومره سکولونه چډی میچ شوي دي، نو هغه لکه دا ایز ا هول په پروینس کې نورو ته دومره تکلیف نه دی رسېدلی، دومره زیان نه دی رسېدلی که په مختلفو ضلعو کې دي، نو هغه یا د بونډوال په صورت کې یا دغه په صورت کې. خو لکه نورو که تکلیف رسېدلی دی خو ټان کې، ډی آی خان کې، سوات کې، دا نور چې دي نو دا یا بونډوال تللی دی، نو هغه سکولونه جزوي تورمندې په تکلیف کې دي.
عبدالشکور وایي د ټولو سیمو نه په مکمله او جزوي توګه ړنګ شو سکولونو شمېره مخې ته راغلی، او د نه پس به پته لګی چې په دې څومره لګښت راځي.
هغه سکول نه چې هغه بالکل د سین یا د خپل پغاړو د سی لکستا په ډی ای خان کې نو سکولونه په خپل ځای باندې البته کې هغه استبلیش دي، خو او بو ته ورغلی وینا هغه بو چې دی هغه البته کې اوس هغه سکولونه کې درس او تدریس په خپل ځای باندې شروع دي. ډیټا کلکشن خو خوشو زلونه انفارمیشن نالل د زلوغه انفارمیشن چې دی هغه زیات تل پک دي.
د ماشومانو د حقونو فعالانو یره سرګند کړي که په وخت لنګ شوي سکولونه جوړ نه کړای شو، نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدای شي او د سکولونو نه بهر ماشومانو شمېره به نوره هم زیاته شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې ان ډی ایم ای ویلي دي چې د سیلابونو له امله نور 15 کسان په تیر یو شواروس کې مړه شوي دي. د ان ډی ایم ای تر مخه په سیلابونو کې تر دې دمه د 1500 زیات خلک مړه شوي دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د حکومت هر څانګه تر خپل وسه پورې د سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. دغه سه په پاکستان کې مشته د افغان کډوالو سره د سیلاب په وخت د مرستو لپاره امریکې اضافي رقم ورکړې ده. د یونیسیار ویان قیصر افریدی دیوته ویلی ملګری ملتونه بعد سیلاب نه متاثر شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل په دې رپورت کې شریکوي.
د ناحیې پر ورځ اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال د ان ډی ایم ای چیرمن لیفټیننټ جنرال اختر نواز سره ګډ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي چې د سیلاب مصیبت څومره هم لوی دی، خو د پاکستانی قوم توان د هغې څخه هم لوی دی. نوموړي د سیلاب څخه بچ پاتې شوي پاکستانیانو ته اپیل کړی چې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي.
تمام وسائل
جھونک رہی ہے، یہ اسکیل اتنا بڑا ہے. ہغوائی دا پاکستان مرکزی حکومت د سی سیلاب ځپلو لپاره ټول خپل وسیلې کاروي، خو د سیلاب نه راغلي تباہی دومره لوی ده چې د دې مخنیوي یوازې د یوې ادارې د وس کار نه دی. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې په تازه شمیرو کې ویلي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 15 نور تنان د سیلاب له کبله مړه شوي، چې ورسره د مړو شوو تنانو مجموعي شمیره 1561 ته رسېدلې. د ادارې تر مخه دا ټول 15 کسان په سند صوبه کې مړه شوي، چې پکې 12 سړي، 3 ښځې او یو ماشوم شامل دي. NDMA ویلي چې په دې سیلاب کې تر اوسه پورې 1,28,000 څخه زیات کسان ټپیان شوي، او د سیلاب له کبله 2,000 کیلومتره سړکونه، 308 پلونه او د 1,90,000 څخه زیات کورونه تباه شوي. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې چیرمن لیفټیننټ جنرال اختر نواز خبري کانفرنس ته ویلي چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 40 هیوادونو څخه په 144 پروازونو بار سامانونه پاکستان ته را رسېدلي. نوموړي ویل چې په دې 144 پروازونو کې په 80 پروازونو بار د ریلیف سامانونه USAID، یونیسیف او یونیسیار په خپلو لاسونو سیلاب ځپلو کې تقسیم کړي. د لیفټیننټ جنرال اختر نواز وینا وه دغه سامانونو کې 14,000 ټینټونه، 3,000 ترپالونه، 10,000 کمبلې، 102 اتیاټنه وچ خوراک، 13 دارو درمل او 50 کشتیانې شاملې دي.
سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہے، لہذا 55-60% جو ریلیف کا سامان ہے وہ صوبہ سندھ میں بھجوایا گیا.
هغه ویلی په دیرا رسیدل سامانونو کې 85% سامانونه د سیلاب له کبله تر ټولو زیاتې ځپل شوي صوبې سندھ، او نږدې 40% سامانونه بلوچستان صوبو ته لیږل شوي، او باقی پاتې سامانونه خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او جنوبی پنجاب کې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي. اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب له کبله ځپل شوو په لکونو افغان کډوالو سره یې مرستې پیل کړې، چې پکې به هر هغه افغان کډوال سره د پیسو مرسته کوي چې کورې وران شوي وي. بلخوا په پاکستان کې د امریکې سفارتخانې اعلان کړی چې UNHCR ته به اضافي 2 ملیون ډالر ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر افریدی ډیوه ته ویلي چې په دې پیسو به له سیلاب ځپلو افغان کډوالو او پاکستانی وګړو سره د بیا رغونې په کارونو کې مرستې کوي. قیصر افریدی ویل پاکستان کې نږدې 1,50,000 افغان کډوال ژوند کوي، او په دې کې 8,00,000 افغان کډوال داسې دي چې د پاکستان په 15 سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي.
د دې سیلاب د وجې تقریبا 1,50,000 چې کوم دغه دي ماشومان دي هغه متاثر شوي دي، د هوست کمیونټي نه هم او د افغان ریفیوجی کمیونټي نه هم، او دلته کې چې کوم تقریبا 1,000 سکولونه ریفیوجی ویلیجز کې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې هغې ته نقصان رسېدلی دی د سیلاب د وجې. زموږ کوشش همدغه دی چې دغه چې کوم سکولونه دي دا بحال کړي، ځکه چې د ماشومانو سبق متاثر کېږي لګیا دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هغه نړۍ ته پاکستان کې د سیلاب له کبله د شوي تباهۍ قصې ویلو لپاره امریکا ته رسېدلې. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي چې د سیلاب په نتیجه کې د زیږیدونکو ناورین قصه د نړۍ لپاره اورېدل ضروری دي. نوموړي ویلي هغه به د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې په دې اړه خپل خطاب کې د پاکستان دریځ نړۍ ته وړاندې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د سیلابونو له امله د 1500 نه زیات خلک مړه شوي او په ملیونو نور خلک ځپلي شوي دي. د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې هم د سیلاب نه اغېزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ډیوه ته ویلي چې سیلاب یې فصلونه تباه کړي دي، او په پټو کې د اوبو په وجه غیا ختمه شوې، چې داسې دوی ته څاروي ساتل هم ګران شوي دي. دوی د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه د خبریال فرید شینواري په رپورټ کې اورو.
دا د چرسدی د خانخیل سیمی کروندګر دوست محمد دی وای تیر شو بارانونو او سیلابونو لز جیره به پټای په مکمل توګه تباہ کړی، او دای د غټي وټي یوازینه لاروا
دا هوجی مون پکې پالک شاک کړلو، ګوپیانم پک کړلو، دا شل ورځې بکی سیلاب راغلو، کله شل 15 ورځې بکی چې سیلاب راغلو، دا سیلاب لکه ګوپیان داسې چې پچکو کې بس تیار ور سره تیار ګورم ورکړی خورم ورکړی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر شو بارانونو او سیلابونو د لاسه د دوست محمد تر څنګ شمیر کروندګر د مالی زیان سره مخ شوي دي. حکومت شمیري ښایي د سیلاب د اوبو له امله په پختونخوا کې 85,252 اکړه د قرض مکه تاوان سره مخ شوي، او 9,300 میټریک ټنه فصل ته زیان رسېدلی دی.
میرالم هم د هغو کروندګرو نه دی چې تیر شوی باران او سیلاب ورته لس لکو روپو تاوان رسولی دی. هغه وایي ټوله خواري یې ضایع شوله.
دا ګوپیان چې زما خدای برابر کړی ما به انشاءالله چې دغه مجر ګوپیان وو او اوس چې کم نرخ دی نو دی به تقریبا دیارلس څوارلس لکه روپیه ګوري. ولې چې په دو لکه روپیه جرب ګوپی خرڅېږي په سوات کې که نه په بټاګرام کې دغه علاقې نه راځي په پنځ سو روپیه دړی نصاب ګوپی. نو انشاءالله چې دی ښه پیداوار کړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورکړی شو شمیرو کې ویلی شوي د سیلابونو له کبله کروندګر د څوارلس اربه روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. د دې ترڅنګ په پښتونخوا کې دیارلس زره دوه سوه اتیش څاروي مړ شوي او مالکان یې د یو نیم اربه روپۍ مالی زیان سره مخ کړي دي. فضل امین په چرسده کې د څارو پالونکی دی. هغه وایي د څارو نه د ټول کور خرچې روانې وي خو اوس یې مالی ستونزو سره مخ کړی دی.
جی ما ورځ روپۍ خرڅول په هغه باندې ما ښه مالدار جون تیرې دی جی جمع پکې نه وه په جون به پکې تیرې ده او جی به جون دغه جون دی بس تباه شو نو دا تباه شي هغه بند شو څاروي لاړل د بار نه سینداد مینه نه راځي راکي.
مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې ویلي وو په سیلاب ځپلو سیمو کې به خلکو سره هر ډول مرستې کیږي خو دوست محمد هیله مند دی که چرې بیا دغه ډول اوبه رانغلي نو ژوند پایه به بیا روانه شي او تاوان به راسر کړي.
لکه موږ وایو چې حکومت موږ سره سمدادو کې دا پټي مټي را لسم کې دغه کې کړي نور خو مالی حالات خو څنګه ټول دغه شانتې دی کنه څه خاص نور څه څنګه دغه د ګټې ذریعه نشته بس دې ته ناشتي.
د مرکزی حکومت شمیرې ښایي په هیواد کې په وروستو بارانونو او سیلابونو کې فصل ته څلور سوه اربه روپۍ زیان اوښتی او د وریژې سبزیانو مالوچ او نور فصل تباهۍ سره مخ شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
په خبرونه کې وخت شبې د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ د ټیبه همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د پولیو نو لسم رنځور معلومه شوې ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې دی ایکسپریس ټریبیون اخبار خپل یو تازه اداریه کې پاکستان کې د پولیو د رنځ د بیا خورېدو تفصیلي ذکر کړی دی. دی ایکسپریس ټریبیون د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې سخت کال د پولیو د نولسم رنځور د راښکاره کېدو نه پس معلومیږي داسې چې د پولیو خونړی رنځ رو رو بیا خورېږي. د پولیو تازه رنځور سویری وزیرستان کې د شپږو میاشتو د غېږې یو ماشوم دی. دینا یو سوره دی وړاندې قطبی وزیرستان کې د دریو میاشتو پولیو وهلې یو ماشوم معلومه شوی دی. اخبار لیکي چې د پاکستان په خوانی قبایلی سیمه قطبی او سویلی وزیرستان ښکاری داسې چې د پولیو د رنځ خورېدو مرکزونه جوړ شوي دي. د دې وجوهات ډېر کړکېچن دي. د دواړو وزیرستانونو مقامی مشرانو د کال 2012 د جون نه دغو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د ټیکو په وهلو او د ساسکو په ورکولو بندیزونه لګولی دي. په دې سبب دغو علاقو کې د پولیو د نوغي وستو کوششونه سخت اغیزمن شوي دي. سویلی او قطبی وزیرستان کې د پولیو د مخنیوي په لار کې یو لوی خنډ دغو علاقو کې د جنگیالو خلاف د پاکستان د فوج کار روایه هم دي. د پاکستان د فوج کار روایو د دغو علاقو د خلکو په زړونو کې نه یوازې د امریکې خلاف نفرت را دوسار کړی دی بلکې د خلکو او د پاکستان د حکومت ترمنځ هم سخت بد اعتمادی پیدا شوی ده او دی بد اعتمادی د هغو بین الاقوامی ان جی او ګانو او اولسی تنظیمونو په کوششونو کې خندان را ولاړ کړی دي کوم چې دغو سیمو کې په اخلاص سره د پولیو د نوغي وستو کوششونه کوي. د سویلی او د قطبی وزیرستان خلک د پولیو د ساسکو په باب لا سخت شکمن دي او د دې مخالفت کوي چې د ځانه کمی قصي خوري کړی شوی دي. دغه خلک په دې یقین کوي عمدغه وجه دا چې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو عمله باندې خونړی حملې جاری دي او ډیر پکې قتل کړی شوي هم دي. افغانستان سره د پولې لګېدو او دغو سرحدي سیمو کې د روانو نازکو حالاتو له سببه هم دغه علاقې د پولیو د عملې لپاره نورې زیاتې حساسې او خطرناکې شوي دي. هر کله چې د امریکې په مشهور ښار نیویارک کې هم اوبو کې د پولیو د وایرس د معلومې دونه پس دغلته هنګامي حالات نافذ کړی شوي دي. په داسې حالاتو کې د پاکستان په حکومت او د صحت په چارواکو لازمه ده چې د پولیو په ځپلو سیمو کې خلکو سره خبرې وکړي او دغلته د پولیو د مخنیوي د ټیکو وهلو او د ساسکو ورکولو سلسله بیا شروع کړي. دی ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې نور لیکي چې د فکرمندۍ خبره ده چې د پاکستان د کراچۍ غوندې لوی لوی ښارونو کې هم اوبو کې د پولیو وایرس موندلی شوی دی. ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه حکومت پاکستان لپاره دې مشوره ورکولو ختمه کړې ده چې د پولیو د مسلې د استعمالولو په ځای د حکومت د ماشومانو د تحفظ په حواله خپل بیانونه لازمن تبدیل کړي او دا سوچ دی وکړي چې د پولیو د یو شمیر واقعاتو د راښکاره کېدو نه پس حکومتي دریځ کې بدلون راوستل لازمه ده. که حکومت دا لار اختیار کړي نو په دې به د پولیو د ساسکو نه ویرېدلي خلک حکومت سره خبرو اترو کولو ته ډاډه شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی وی ڈیوا ریڈیو ڈیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د سپتمبر شلمه او د وګ میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده. دا د ډیوا ریډیو د ماښامنۍ خبرونې پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم او هیله ده تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې روسي وژونکي سیلابونه په داسې کچه یو ناورین دی چې هیواد یې هیڅکله تجربه نه ده کړې او د بیا رغونې دپاره به یې لږ تر لږه دیرش بلیون ډالره لګښت واخلي. تعلیمي چارو باندې د وروستیو پراخو سیلابونو ناوړه اثر د شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو د 1300 پورې سکولونه اغیزمن کړي دي او د متحده قانونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیزونه فوري ختم کړي. په افغانستان کې د جنکو د ثانوي تعلیم د بندیدو یو کال پوره شوی دی. او سم پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکې ته راغلی دی وی وی ته وویل چې روسي وژونکي سیلابونه په داسې کچه یو ناورین دی چې هیواد یې هیڅکله تجربه نه لري او د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه دیرش بلیون ډالر لګښت لري. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د دویم ناورین خبرداری ورکړی. نوموړي سازمان ویلي کچېرې د اوبو نه رامنځته شوې ناروغۍ لکه ملاریا او کولارا رامنځته شي نو دا به په لویه کچه زیان واړوي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی اعلان وکړ چې د بیډنو مرستو د پاره پاکستان ته 50 ملیون ډالر مرسته لیږي. د امریکا سفارت پرون ویلي د امریکا هوایي ځواک 15 الوتکې پاکستان ته را رسیدلې او د سیلاب ځپلو د پاره یې 610 میټریک ټنه توکي وړي دي. بل پلو د په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله د 1300 پورې حکومتي سکولونه یا ښوونځي په جزوي یا مکمله توګه ړنګ شوي او له کابل یې د زرګونو په شمیر کې د ماشومانو زده کړې اغیزمنې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خبر کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن د شمیرو تر مخه په صوبه کې 818 سکولونه جزوي یا نیم او 248 په مکمله توګه تباه شوي دي. خدا افاتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې وی وی ډی و سره په شریکو کړو شو یو شمیرو کې ویلي چې دوی سره چې ځلې انتظامی حکومت شمیره شریکه کړي ټول 1500 سکولونه غیزمن شوي چې پکې 90 په مکمله توګه تباه شوي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی وی ډی و ته وویل هسې هم پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شره چې دا هغه په 15 کال کې او 15% ته هم نه درسیدلی. دا وی دی ودا امریکای اعلان کړی چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د بشری مرستو په لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یا یو ان ایچ سی آر د لپاره 2 میلیون ډالر اعلانوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه ویلي چې په دغو مالی مرستو به د پاکستانیانو او افغان کډوالو ټولنې د بیا رغونې سره نور توکي ورکولې شي. امریکای تر اوسه پورې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو د لپاره 5.15 کروڑ ډالر اعلان کړي چې پاکستانی 12.2 ارب روپۍ ترې جوړیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په نیویارک کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي تامس ویس سره ملاقات کړی او د افغانستان او سیمې حالاتو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې بلاول بوټو زرداری په دیلی دنه کې په افغانستان کې په امن او استحکام باندې ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې یو سوله ایز باثبات او سوکال افغانستان د پاکستان د پاره لومړیتوب لري. د بیان تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې بشري حالات ته پکتو ویلي چې د ژمی پر رسیدو سره به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان خارجه وزیر ټینګار کړی چې یاد وضعیت به د ډلې ځی کډوالۍ لامل وګرځي. تاسو وی وی ډی ریډیو اورئ. د امریکای صدر جو بایدن وویل د افغانستان طالبانو د بند نه د آزاد شوی امریکایي کورنۍ ته د هغه د آزادۍ خبر ورکړی دی. د ګولیا دوشمه پورې طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس او امریکایي د طالبانو یو مالی ملاتړ کوونکی او د مخدره مواد لوی کاروباري بشار نورزی آزاد کړ. د ای پی خبری ادارې تر مخه دواړو خواو د ګولیا دوشمه پورې د کابل هوایی اډې کې د قیدانو تبادله وکړه. صدر جو بایدن په یو بیان کې وویل چې د امریکای د حکومت چارواکو او د اتحادیه ملکونو حکومتونو شکریا ادا کوي چې د فریریکس په آزادۍ کې مرسته کړې ده. هغه وویل فریریکس د آزادۍ لپاره په مذاکراتو کې ګرانې فیصلې کېدل و چې هغه کړې دي. د متحده قومونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیزونه فوري ختم کړي. د ګولیا دوشمه پر ورځ په ترانسفارمینګ ایجوکیشن سمیت نوم غونډې ته انټونیو ګوتریش وویل تیر 2021 کال د اگست میاشت رئیس نه کله چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي تر یو میلیون زیات جنکۍ د تعلیم نه بې برخې ساتل شوي دي. د غونډې ته په نړۍ کې د جنکو د تعلیم اساسې او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی او همداشان د افغان روبوټیک ټیم غړي سمیه فاروقي هم ویناوې وکړي. سمیه فاروقي وویل طالبان په قرار قرار د ټولنې نه د جنکو وجود ختموي او په زرګونو جنکۍ بغیر د تعلیم حاصلولو ودیږي. هغه ټینګار وکړ چې نړۍ باید د افغانو خځو او جنکو سره خپل ژمنې پوره کړي. او روسي خبردار چې د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده سرمشریزه اسمبله روانه ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران او سیاسي اساسي پکې په خپل وار ویناوي کوي. ټاکل شوی دی چې سبا د شروع یا چهارشنبه پورې د امریکای صدر جو بایدن د غونډې ته وینا وکړي او تمه ده چې هغه به د نړۍ په کچه د خوراکي موادو د تحفظ او همداشان د ایډز ناروغۍ په ضد د نړیوالې مبارزې او د نور عالمی او باو په برخه کې د امریکا د کوششونو او هلو ځلو یادونه وکړي. د تیرې جمعې پورې د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل کته هم د نړۍ مشان به په خپلو تقریرونو کې د اوکراین جګړه هیره نه کړي، مګر دا موضوع به د ملګرو ملتونو د جلسې تر ټولو اهم موضوع نه وي پاته. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل وای چې په پنچیر ولایت کې د رستو پیخو پاړه سیړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو لخوا د بنديانو د وژنو په اړه اداوې کرخ کاری. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زمو همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د یوناما وروستي بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د افغانستان په پنچیر کې د طالبانو لخوا د خلکو د غیر دولتي د وژنو ویډیوګانې او عکسونه خبر شوي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په پنچیر کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې اداوي کراشکاري. ویډیوګانې خبرېدو وروسته د طالبانو د دفاع وزارت ویلی وو چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ویډیوګانې زړې دي او کنوي او یا د دې تعلق د پنچیر ولایت سره دی او کنه. د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي چې په پنچیر کې د بشري حقوقو جدي سرغړونې په اړه اندېښمن دي. طالبانو دفاع وزارت د یاد ویډیوګانو په حق له یو اعلامیه هم خبره کړې و او زیاته کړې و کچري د پلټنو وروسته دا خبره ثابته سي چې یاد ویډیوګانې د پنچیر ولایت پوری اړه لري، نو هغه کسان چې دا جرمونه ترسره کوي په خامخا ونیسي. د تیر کال د اگست 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دی، یوازنی ولایت پنچیر دی چې پکې طالبان لا هم د ملي مقاومت په نوم دلیل مخالفت سره مخ دي او ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي. په وروستیو ورځو کې د دواړو خواو په جګړه کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې داوي کړې دي. خو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې منستر انټرنیشنل په ټولنیزو رسنیو خبرې سوي هغه ویډیو او عکسونه ته اشاره کړې ده چې پکې وسلوال طالبان په ښکارا سو تنه په ډزو وژلې دي او وهلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په سو ټویټونو کې ویلي وو چې طالبانو په پنشیر کې خپل مخالفین به له عدالتي چارو وژل دي او وایي چې دا د نړیوال انساني حقوقو د ښکارا او پرله پسې سرغړونی پریشانونکي یادونه دي. د بندیانو وژل جنگي جرم دی او د نړیوال قانون په بنیاد منه دی. طالبان باید ضرور د بندیانو دا ډول به عدالتي وژنه ودروي. په پنچیر کې د طالبانو په ضد د مقاومت مشر احمد شاه مسعود د خبرې سوي ویډیوګانې په حق لا ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانین خلاف دی او دا د قبلولو وړ نه ده. په افغانستان کې د انساني حقوقو په صورتحال د ملګرو ملتونو خبرنگار په پنچیر ولایت کې په وروستیو صورتحال تشویش څرګنده کړی او ویلي دي چې په پنچیر کې د غیر قانوني ورژنو د الزامات په سمدستي ډول دي تحقیقات وکړي سي. ریچارډ بنټ د شروع چارشنبې په ورځ په ټویټر په خپل یو پیغام کې وویل چې په پنچیر کې په بې درغه ډول غیر قانوني ورژنو کې د ککړو خلکو دي اعتصاب وکړي سي چې زه د نږدې صورتحال سره نه کوم. دا طالبانو ویان زبی الله مجاهد سورزی وړاندې داوا کړی و چې د پنچیر ولایت پرخه دره او افشار ولسوالیو کې د خپل مخالفینو په ضد د پلټنې پراخ عملیات کړی دي. زبی الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د عملیاتو کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبې د درو کمانډانو په ګډون سلويشت کسان وژلي او د یو کمانډان په ګډون یو سلستانه ژوندې نیولې دي. وسلې ځینې ترلاسه کړې دي. مجاهد تور پورې کړې دي چې دوی غشتل د خلکو امنیت خراب کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د متحده قانونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د تعلیم په موضوع یوې خونډه تخپل وینا کې یو واری بیا په طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیزونه فوري ختم کړي او نوبل جایزه ګټونکو ملاله یوسفزای د نړۍ غوښتي جنکو ته د تعلیم حق د یقین کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل یې د وایس آف امریکا ډیوا زموږ همکار نوشیر روان کلندر په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش ویل باید افغانستان کې واکمن طالبان د جنکو تعلیم په اړه خپل ژمنې پوره کړي. دا خبرې نوموړي د ګل دوشنبه په ورځ په نیویارک ښار کې د متحده قانونو د عمومي غونډې د نړیوالو مشرانو د ویناګانو د سیشن نه یو ورځ وړاندې د ترانسفارمینګ ګلوبل ایجوکیشن سمیټ په نامه را جوړ شوې غونډې ته کړې دي. انټونیو ګوټریش د دې نه یو ورځ وړاندې د اتوار یک شنبه په ورځ هم په افغان طالبانو باندې غکړو په فوري توګه د تنکیو جنکو د پارا سکولونه پرانځي. یو کال وشو چې په افغانستان کې جنکې د ثانوي تعلیم تګنا محروم پاتې دي. هغه ویلو اقوام متحده د تعلیمي محرومیت غندلې او هغه د خفغان او شرم خبره بللې. د متحده قانونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش افغان جنکو ته په اشاره ویلي د دوی علم او موخه یو کال وشو چې ځای شوی او دغه به بیرته هیڅ کله هم ترلاسه نه کړي. جنکه د سکولونو د پاره دي. طالبانو ته پکار ده چې هغوی بیرته سکولونو ته پرېږدي. انټونیو ګوټریش غونډې ته وویل تیر کال 2020 د اګست میاشتې راهیسې کله نه چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي تر یو میلیون زیات جنکه د تعلیم نه به برخه ساتلی شوې دي. غونډه ته خپل وینا کې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزای وویل چې و کال وړاندې مې د ملګرو ملتونو د دې پلیټ فارم نه د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړو او هیله مې دا و چې د یوې داسې کمومره جنې غږ به واورېدل شي چې په ډزو وشتل شوې ده. څوک چې د اقوام متحده پیغام رسانه هم ده. خو دا خبره ویرونکې ده چې نړۍ د کال 2013 پورې د هر ماشوم سکول ته بوتلو لپاره په ګډه د هڅو کمې ژمنې کړې وې. هغه په نیمه لاره کې پاتې دي او نړۍ د تعلیمي ایمرجنسۍ سره مخ ده. د افغان روبوټک ټیم غړي سومایا فاروقي هم دغه غونډې ته وینا کړې. سومایا فاروقي په دې موقع وویل طالبان په مزه مزه د ټولنې څخه د جنکو وجود ختموي او په زرګونو جنکې بغیر د تعلیم حاصلولو لګیا دي ودیږي. باید نړۍ د افغان میرمنو سره خپلې ژمنې پوره کړي. د تعلیم په موضوع راجوړ شوی غونډه کې د 130 هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې په خپلو هیوادونو کې به تعلیمي نظام ته بیا کتنه کوي او د زده کړې د ستونزو حل کولو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ په غونډه کې د هلکانو او جینکو په زده کړو کې د فرق ختمولو او د استادانو او زده کوونکو نفسیاتي او سماجي ترقۍ لپاره د مرستو ژمنې وښودلې شوې. په غونډه کې د نړۍ تعلیمي فعالانو وویل چې کرونا وبا په ګرده نړۍ کې د ماشومانو تعلیم په بده توګه اغېزمنه کړې. باید د نړۍ مشران تعلیمي نظام او د تعلیم بجټ بیرته په ځای کول په خصوصي پام کې وساتي، کوم چې د کرونا وبا له وجې متاثر شوې. نو شروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رش ساته
دا د وایس اف امریکا دی بدا د اقتصاد پوهانو تر مخه د پاکستان معیشت چې د وړاندې نه د کړکېچ سره مخ وو وروستي سیلابونو د حکومت لپاره اقتصادي مشکلات نور هم سیوا کړي دي. دوی زیاتوي چې سیلابونو د هیواد تیار فصلونه تباه کړي دي او په دې وجه حکومت د بهر ملکونو نه خوراکي شیان راغواړي. د اقتصاد څېړونکي وایي د درآمداتو سیوا کېدلو په وجه پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د امریکې ډالر بیا لوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مردان نه د ډیوا د خبریال ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې د پیسو کاروباری عبدالحسیب وایي د ډالر غوښتنه زیاته ده او په پاکستان کې ډالر دراتلو په ځای بهر روان دي.
243 کې اخلو او 245-45 کې خرڅو. ډالر خلک زیات بهر روان دي، راځي نه ډالر او هر یو سړی غواړي. مخامخ ریټ هم ورسره هاي کېږي چې انټر بینک د ډیماند زیات شي او ویم ریټ بیا زیات شي انټر بینک کې کنه.
پرون د ګل په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 225 روپے او یو کم نوي پیسې سیوا خو پدې کې د 13-12 او نور هسه اضافه کیږي او اقتصادي پوهان وایي د سیلاب له عمله په پاکستان کې ولاړ پسلونو زیان اوختي چې له عمله یې په پاکستان کې د خوراکي توکو درآمد زیات شوی او هم د دې له عمله په پاکستانی روپے فشار زیات دی. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي په پاکستانی مارکیټ کې د ډالرو کمی دی او د پاکستان غیر ملکی زری مبادله ذخیره د نش برابر ده. وی وی ډیوسره په خبرو کې هغه وویل پاکستان زیاتره خوراکي کیتو کی د بهر څخه درآمد کوي چې لوجی د ډالر غوښتنه سیوا شوی. دوی وايي څنګه چې درآمدات زیاتیږي نو ورسره تجارتی خساره زیاتیږي او د هغې عمله د ډالر بیه لوړیږي. د پاکستان حکومت ملک تراتلونکو او تلونکو خلکو باندې د پیسو د ښکار کولو قانون لګولی دی چې ورسره څومره پیسې وي هغه به په ایرپورټ ښکار کوي، ځکه خلک نقدي پیسې نه راوړي او د ډالر راتک کم شوی. خلک اوس د قانوني لارو څخه غیر قانوني لارې خپلوي او پیسی انتقالوی. پورستو کې د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا پاکستان ته 1.5 کروڑ ډالر ورکړی شوی وو او د دې ترڅنګ د پاکستان دوست هیوادونو د پاکستان سره ژمنه کړې وه چې دغه هیوادونه به پاکستان ته مالی مرستې ورکړي، خو تر اوسه پورې په پاکستان کې هیڅ ډول پانګونې نه دي شوې. 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک ویلي وو چې د سعودي عرب د پرمختیايي پند لخوا پاکستان ته ورکړی شوی د 2 ارب ډالرو بیرته ورکولو نیټه د بل یو کال د پر غوښتل شوې ده، خو دغه پیسو سره د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره هیڅ اثر نه دی شوی. سیلون کی وایي ک دغه سی پیسې بیرته ورکول کیدی نو د پاکستان په اقتصاد به ورسره فشار سیوا شوی. رائټر خبری اداره وایي په پاکستان کې خوراکي توکي 30% ګران شوی او د سرکاري شمیرو تر مخه د سیلاب لوجه د پاکستان 1.5 ارب ډالر تاوان شوی. د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک وایي دا وخت په پاکستان کې مجموعي زر مبادله ذخیره 4.2 ارب ډالر ده او د مرکزی بینک سره غیر ملکی زر مبادله ذخیره 8 ارب ډالر تراکم شوی چې د پوهانو په وینا د 2 میاشتو د درآمدی بل نه هم کم ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د پاکستان فیڈرل شرعی عدالت د نرخزیانو د حقونو په اړه د بل په ضد د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان د خواست اوریدنه کړې. په درخواست کې غوښتنه شوې چې د نرخزیانو د حقونو په اړه د کال 2013 په بل کې د وراثت د حق د وجې ستونزې رامخې ته کېدلی شي او دا د اسلامي اصولو په ضد دی. بل پلو ته یو شمېر ترانسجنډر وایي د دوی پېژندګلو د دې لپاره ستونزې رامخې ته کولی شي او دا چې پرله پسې یو شمېر نرخزیان وژلي شوي دي. د پاکستان په قانون کې د نرخزیانو په اړه سویل شوی او د دواړو خواو صدریز دی. د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو کارمند فرزانہ باری وای دغه کمپټی کې چی بحث کیږي څه امکان یې نستم ولې چې نادره د نرشتي پرشناختی کارت ایکس لیکیم چې د سره واده کولای نسیم او بل چې د طبي معاینه غوښتنه کیږي نو دا د یو کس د شخصیت ته پیژندلګو په زیدم. د سینټ د بشری حقوقو کمیټي د ستمبر په 15 خپل غونډه کې د نرشتانو پر دغه قانون بحث کړی و. دغه غونډه کې جماعت اسلامي مشر سینیټر مشتاق احمد وړاندیز کړی و که څوک نادره کې د جنس بدلولو غوښتنه کوي نو لومړی باید طبي معاینه وسی. د دې څخه وړاندې کال 2013 کې هم د سینټ سره وینا کې د جماعت اسلامي سینیټر پر دغه قانون اعتراضونه رابرسیره کړي و او ویلي و دغه بل اشخاص ته د خپل جنس پیژندلګوي د بدلولو حق ورکوي او د معلوماتو تر مخه په نادره کې ډیر سره خلکو د جنس بدلولو درخواستونه دایر کړي. البته د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د بل ملاتړ کړی و او دا یې د نرشزیانو د حقوقو د پاره یو لوی ګام ګرځولی و. خو د سینټ د چیرمن له اړخه دغه بل د سینټ د بشري حقوقو کمیټي ته لیږل شوی و. د سرکاري خبری ادارې ای پی پی سره خبرو کې د بین المذاهب هم آهنګي د پاره د وزیر اعظم ځانګړي استاس حافظ محمد طاهر اشرفي د دوشنبه په ورځ ویلي چې د بل په اړه ټول مذهبي تنظیمونه اندېښنې لري او د موجوده میکانیزم له مخې د نرشزانو حقونو دغه بل کال 2013 د بیا کتنې د پاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول سي. بل پلو ته د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبله یاست یو بیان د لاري ویلي چې په دغه قانون باندې د جنوري په 18 نیټه د کونسل په غونډه کې بحث وسو او د نرشزیانو د ټولنې نېشنل ډیټا بیس او رجستریشن ادارې مدني ټولنو او شریعت پوهانو سره تفصیلي صلاح وسوم چې په نتیجه کې د خبره مخې ته رااله چې د قانون ډیری ماده غیر قانوني دي او همدغه رنګه د ترانسجنډر ټولنې د حقونو خوندي کولو لپاره کافي نه دي. هغه وړاندیز وکړو چې په قانون کې داسې هر اړخیزه بدلونونه راوستل ضروری دي چې په شرعي احکام د اساسي قانون انعکاس او د نرشزیانو د ټولنې د اصلي ستونزو درک شامل وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دی. ودا د پاکستان مرکزی حکومت د زناور سره د نرمۍ او شفقت د شعور د پاره فیصله کړې چې د اسلام آباد په تعلیمي ادارو کې دا د نصاب برخه کړي. د زناور د حقوقو فعالین د حکومت دا پریکړه ستایل ده او وای د سره با په عمومي توګه یو نرم خو ټولنه جوړېدلو کې مرستي وشي. د اسلام آباد نه د ډیو خبريال پیر ولایت شاه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف د سټریټیجی اصلاحات لپاره صلاحکار سلیمان صوفی ټویټ کړی حکومت د سارو د خیر خیګل په اړه ځانګړي کورس په تیارې لاس پورې کړی دی او هغه تم سرګنده کړی راتلونکي اکتوبر میاشت نه به د اسلام آباد ټول سرکاري او شخصي سکولونو کې پنځم او د دې نبر جماعتونو تعلیمي نصاب کې دغه کورس شامل کړی شي. د زناورو ډاکټر صدام خان د حکومتي پریکړې ستاینه کوي او وای باید چې ډومبې د نصاب د لارې ماشومان د زناورو د بنیادي حقوقو نه خبر کړي شي.
نو دا هم سټپ ته دا کو انیمل ویلفیر بارا کې دی دا ایډیشنو کو په سلیبس کې معاشره کې هغه باغ خپل حقوق ملاویږي. حقوق دا هغه داري چې هغه ته دا هغه څه خوراک دی هغه ورته ملاویږي، دا هغه څه فوډ دی، دا هغه څه ریزیډنس دی، دا هغه خپل په معاشره کې یو مقام دی، هغه هغه ته ملاویدل پکار دي.
د وزیر اعظم سلاکار سلمان صوفی ویلی زیات امکان دا د تعلیمی نصاب کی او بیل مضمون شامل کړی شي. نو مولی زیات کړی د سارو د حقونو فعالین به سکولونو دوره کوي او ماشومان ته به د دې زده کړه ورکوي چې ماشومان په دې پوه کړي ځناور ساتل یوازې تفریح نه خو لوی ذمهواري ده. د حکومتي پریکړې په اړه د ځناورو د خیر ښېګڼې لپاره جوړ د یو غیر دولتي ادارې کارمند او د ځناورو د حقونو مبارز ډاکټر طلال په دې اړه صدا سوایي. هغه ویل زموږ نسل د ځناورو د حقونو خوندي ساتلو او دوی سره ښه چلند کې ناکامه شوی دی. ډاکټر طلال وایي د دوی ادارې ته د خلکو د لاسه زورول شوی او د تشدد ښکار شوي کوڅه ډب سپي پیشوګان او خرب ډېر خراب حالاتو کې ملاویږي. خو دوی بیا د خپلې ادارې د سوري لاندې دلته شلټر هوم یا پناهګاه کې ساتي چرته چې د دغه ځناورو مفت علاج کیږي او ویړیا بیا دلته ساتلی شي. اسلام آباد کې د یو شخصي سکول زنانه استاد تابع لیاقت گڑی حکومتی پریکل سر بگا ما شمانو دا زلون نا پلارو کسو کی موجود سارو یر ختمی گی
جی بلکل لکازه چه خپل ما شمانو سر جنرلی ڈسکشن کام نو آغای زیاد انٹرسٹ پیٹ کی دی پیٹ اینیملز کی لائک ای کور کی چی دیکو ڈاگ دے کیٹ شو پیرٹ شو یا بل سے شہدہ سے برڈ شو نو زمان پا خیال چی دا یو سبجیکٹ پراپرلی مونگ ٹیچ کو نو آئی فیر بلگ دا نور این زنارو سر ختم شی لکا فرینڈلی انوائرمنٹ کو آغای دا کئی باسی
د زناورو د حقونو فعالین وای که په ماشوموالی د سارو سره د شفقت جذبه بیدار کړی شي نو په لویدو باندې به دغه انسان نه یوازې د زناورو خو د هر چا سره ښه چلند ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وسوړاندې کوي یو اداریه، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوونکي د زمونږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د ایتوپیا حکومت او د ټیګری د آزادۍ عوامي محاذ په مارچ کې خپلو کې د انساني خواخوږۍ یو لوزنامه وکړله چې له عمله تر 15 میاشتو پورې شر فساد راکم شو او د دې له برکته د ایتوپیا ډیرو اهمو سیمو ته د انساني خواخوږۍ امداد لیګل ممکن شول. د لوزنامی سره دا امیدونه روښانه شوي بو چې دا خونړی جنگ به اوس ختم شي. خدا امیدونه هغه وخت اعلی ترغه شول کلا چې د اگست په 23 تاریخ د ټیګری او د احمارا ترمنځ سرحدونو باندې بیا جنگ اونختو. د ایتوپیا د حکومت او د ټیګری د آزادۍ د محاذ ترمنځ جنگ دوه کاله اوشو چې انخته دی. د ګینټ یونیورسيټي د تخمینو تر مخې په دې جنگ کې په یو داسې ملک کې د 500 زرو نه تر یو لکو پورې خلک وجلې شوي دي کوم چې د تیرو دریو کالو راسي د کمو زرعي حاصلاتو او د سخت سوکړې په پنجو کې ګیر را روان دي. د خوراک د عالمی پروګرام وینا ده چې د ټیګری د 500 لکو آبادۍ نیم په نیمه خلک دا وخت د خوراک سخت اجتمن دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا ایتوپیا ته د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې امریکې ټولو سیمو ته او د ایتوپیا محتاجو خلکو ته د ځان رسولو پوخ نیت کړی دی. دا خبره په ګوته کړله چې امریکې د ایتوپیا د کلهمو خلکو د ترقۍ او د انساني خواخوږۍ د هغو ستونزو اوارولو دپاره د یو ارب 100 کروڑو ډالرو امداد ورکړی دی کمی چې د سوکړي او د خوراک د کمی د لاسه را پیدا شوی دی. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن په خپل بیان کې د جنگ په بیا انخطو ډیر افسوس ښکاره کړی دی. دوی چې په جنگی محاذ د تازه انخطو د پاراونی د بیانونو او د دزبنده د نکې ذول ثوابه د هغه سیاسي عمل په قیام کې ځندوار راغله دي په کوم کې چې با د ایتوپیا د ټولو خلکو خیر وی. دوی چې د جنگ د بیا شروع کې ذول وجبا د خلکو کرامي زیاتیږي، بشري حقونه به وهاله کیږي او نور زیات اقتصادي مشکلات به راولاړيږي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د ایتوپیا د حکومت لخوا خبرو اترو لا د یوې ډلې د مقررولو د منځورې د ورکېدو او خبرو اترو ته د کېناستو په خصوصي طور سره ذکر وکړو. دوی چې مونږ د جنگ ټولو فریقو ته وایو چې د انساني خواخوږی د امداد ورکوونکو ملکونو لخوا د خوراک او د تیلو د ورکېدو د عمل خاطرو کې د انساني خواخوږی د امداد د فوجي مقصدونو دپاره د استعمالولو نه ځانونه وساتي او د اجتمندو خلکو د اجتونو پوره کولو دپاره د کار وکړي. ښاغلی بلینکن د ایتوپیا په حکومت او د ټیګری د آزادۍ په قومي محل غږ کړی دی چې بې د سوړاندینو شرطونو دي خپلو کې پایدار ډزبندیو کې او جنگ دی ختم کی.